دژوند رنگونه د ژوند د رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده. په زلزلو خبرې کو، زلزله څه شی ده، ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي، د زلزلې عوامل څه دي، د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو، د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو، په دې خپرونه کې به هڅه وکړو چې دې پوښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي. تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب په شپږ نیم درجې و او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر مځکې 190 کیلومتره لاندې و. نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندوستان هم ولړزاو، او په افغانستان او پاکستان کې تر 60 ډېر کسان مړه او لسګونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډېر کورونه ونړېدل. تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی سادات صاحب، که تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت سی تاسو، تاسو ته، تاسو درون میلمه ته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کې کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده، د دې دغه سطحه، د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي، د دغه نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي، نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغو ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزو ده او بل یې د چمن لاین ده، پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده، د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کېږي، اوتومات ضرر یې مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسئلې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی
ویژه تدابیر
یا خاص تدابیر ورته
ونیول. انجینیر صاحب، ساداتی و بل پوښتنه له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اورېدونکو ته هغه مکاني ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې موږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتک انجینری برخ ته یو تخصص کړی سي. نو مطلب په دې کې دا چې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازې د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنټر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې راشروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېره وي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېره وي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي، نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي، نو چې د اویان نه ډېر شي بیا دته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله رشتر هم ډېر کم وي، غیر معیاري ساختمانونه چې
دې مسلې ته به وروسته راشو. بله دې مسلې ته به وروسته راسو چې قومي ودانۍ کومېدي کوم یو ته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکي ودانۍ ویل شو، دې موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو څنور خبرې وکړو. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړه چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر مځکې لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و، کنه دا د ورستۍ زلزله چې یو سلو فکر کومه نیوي کیلومتر لاندې و شدت یې هم د رشتر په حساب ډیر زیات و، شپږ نیم درجه ډیره قوي زلزله و، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بل مسله هم ک زما ذهن ته ګرځي نه پېژم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي، د ځینې عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلما سادات صاحب ته، ستاسو درلو اوریدونکو ته، همکارانو ته. خبره دا ده خو د خپل هم ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، و استینوسفیر دی. اتموسفیر خو تاسو معلوم دی دا د مځکې سر فیصله هوا او تر جاذبه د مځکې پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د مځکې دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن د مځکې دی چې د مذاب او د مواد نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزکه د غیر متجانس مواد نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینې چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزک بیا د شدت د زلزله ډیر وي، لکه په افغانستان کې د اخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر وو. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې که چیرې ډېر غټ لغزش وي نو چهار تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازه تخریبات ډېر لري او ضربه شدید وي، او که چیرې هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه به هم لږ وي. خبره په دې کې ده، نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښکوېدو له امله ده. دې ته مونږ مزلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دا دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سادات صاحب وویل، بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته ځي، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو، هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک. یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودزیکی، یعنی دیدی چی علائم در زلزله مون کولای شو پیشبینی کوی، یعنی پر دا درزونه چی د ساتلایت اکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې دا درزونه ډیر واضح جیولوجیستان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودزیکی شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچیری په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق سوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه درلو چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي، اوبه استخراجی استخراجیږي، دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه سي، یعنی تحقیقاتی مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه، ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هېڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله. دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کیږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دې مځکه معلوم شي، هغه ساختماني مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ول ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقه چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخت له غزنی نه خبري کوم سروان صاحب.
مهرباني کوي زابلای صاحب،
مننه کوم. ملمنو ته هم سلام، او پوښتنه می داد ملمنو محترم، افغانستان یعنی د اټکل مخې د هوا د اټکل مخې افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هیوادو سره کې پرتل کو څومره په افغانستان کې ډیری زلزلې کیږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډیره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبري کوو، په عواملو یې خبري کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزلہ پیشبینی کېدای شي او کنه شي کېدای دی چې دای وای چې امکان څومره دی؟ که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزلہ دنیا ډیر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډیر زلزلې هم کېږي، چې په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟ ډیره مننه
دی ورور. زلزلہ خود سی یو پدیده ده چې قابل پیش بینی د دقیق نه ده. خو بیا هم نظر به مسکنه قراتونو ده، مثلا کلمه قراتونو چې مثلا کال کې ادمان یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم دغه نه مستثنا نه ده، نو ځکه هم احتمال ده شته چې هر کال یو قوی زلزله په افغانستان کې وشي، ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي، یا دغه فال چې تستی ودی د افغانستان یا وین چمن ده او بل د هریرود ده، دغه درزونه ډیر د زلزلې فال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې مونږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لاس ورځ نن ډیر موده ده چې کتابونه په مختلف روایت را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل سالوي خورز زلزله او شوه په دغه لاین باندې یو زلزله، ځینې وایي چې لاس ورځ یو خطو عادي باندې چې ونیسي، یعنی د لاس یو شل ورځ نن ډیر د په دغه لاین باندې زلزله و چې د کابل مکمل اوره کړی وو. نو دا خاتونه ژوندۍ دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو. په ټول جهان کې دغه سی د افغانستان هم جدي
نه انجینیر صاحب یو مسله د ډیر ځله داسې شي وي چې کله پرلپسي ورختونه وشي بارانونه وشي بیا ورپسې زلزلہ راشي ایله ورښت سره ارتباط لري او یو بل مسله د غاز ده په کوم سیمو کې چې غاز ډیر وي درم ځکه لاندې ایله زلزلې سره څه ارتباط شته او کنه
تاسو خایسته سنوګره دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي نو کله چې موږ تاسو بیراویا مصرف دی اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کیږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي یعنی دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شل کونو په جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دې معضلې سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه دا هم یعنی دایسته دي کې چې ځمکه شیټ شي او لړزيږي او زلزله وشي نو یو ولایت هم دغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کیږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه نو دا ښکته طبقات دکې خو که جذب نشي دلته په افغانستان کې د دې د چې راتلونکي به ټول دي د سې ویالو باندې بیا سپین ته دي
بله انجینیر صاحب و بخشی چې ستاسو په خبرو کې ول ویدم ستاسو خپل خبرې په یاد لري یو وردون کې لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري بیا به تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي مهرباني کوي آزادی رادیو ده
او مننه اربد نادر صاحب سلامونه وایم محترم بلکې ټول وردون کوم محترم
سلام
اربد هم نظر خدای او مننه سنسي خپل باندې موږ نه په هنر له خبره خو بعض وختو کې ګور افغانستان کې نو زه تر وختو یو غوښته دا موږ تاسو ان د سې غړ غړ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي نو دا د افغانستان کې د زه تر جوړ کې د شه معیاري په کده ته شوک تقریبا د شه په ګرو کې شه دا تاسو صحیح جوړ کی یعنی دا درنو شان باندې تاثیر کوي دا زلزله کې پکې دي نو دا د دې ځکه په فوري تقریبا زه تر وختو کې موږ ورسې دا کورونه باید شمر سره د رقمي چې تختو له جوړ شي دا به د سې ډرایور کې زه تر جوړ کې دا یو ریوا شي ان دا باور سره یزګان کې تقریبا د زړه پر زور په فټه باندې ځوان سانکی ولې په مثلا موږ ته ځوان سانکی دومره څه کوشش نکړي
صحیح سلامت اوسه پدې به هم برسته تصحیح پرونه اوري پدې به خبري وکړي چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دغه څومره مقاومت دي پدې به هم خبري وکړي انجنیر صاحب ساده تصحیح په خبري بشپړې کوي بیا به راشو هم دې موضوع ته مهرباني مننه
کوم نو منظور مې دغه چې په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چیش منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې یعنی د اوبو سطح کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کیږي په همدغه مرکزي ښار کې نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی یعنی خلک به پوزو په سیر سرګردان شي دویم به د سیسی چې د ځکه خپل د سطح دا د دې نه نشاست به اس کې ځکه د الله له طبقه خو وبدي دا خالی پات کی کله چې موږ راباسو ته یو تاسو وګورئ چې موږ کویګان موږ تاسو د غجاور تاګانی افغانستان کې ستړي پر قدم کې سړی دی جوار تاګانی ستړي کله کله خلک ولری سیستم باندې یاري خپل پټي ورګوندي وبکي ځکه د سې استاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیري له هغه څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا څاوي سولر سره د برق انرژي تامین کیا او براو وسی نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي باید د فرنشاس کې وو تهران خاطر سو ګورای په کال کې تقریبا 1 سانتي یا 15 سانتي پورې فرونشاست کې اندغه چې کابل هم تر 15 سانتي په کال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسيږي. ته وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع ته وخت مخکې چې یو زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادداشت کړی و. هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه. نو داسې غږ یې ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو ورباندې لیکنه کړې وه چې دا احتمال لري فرونشست اوسي، ځکه د کابل هم د حکومت طبقات خالي شوي دي. دا د جګړو بلمندلون ته به ډېر نقطه کوي، ځکه کله چې د دې لاندې پالیسي کله چې ځمکه لږ مثلا 15 سانتي فرونشست کوي یا سټلمنټ کوي کینی، نو دا بلمندلون هم ځان سره کینی، دا څه مشکل پیښیږي. نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا د سم مخکې تر دې چې د مقاومو ودانیو په اړه خبرې وکړي، کلن په دې اړه مرته وست. مثلا په اروپا کې اکثره برخې یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي، لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کمی چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخته دې چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه دې باندې یو تماس ونیسم چې دا څه ده چې خپل د ننه په مځکه کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي، چې ډېر انرژي وځای د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش را پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به وي په دې چې په عمق خو اکثرا ابهار دي نږدې که عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډېر عمیق وي او که درجه د ریشتر د زلزلې اته درجې نه لږ وي نو دلته دومره نه احساسېږي، که در اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلای شو، او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي، او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان دې ځایو کې پیدا کیږي. چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته، مونږ خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظ باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد، دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ، جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي، دوی دغه په تعداد کې دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړی دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اول او دوم منزل او دا منزلون ډېر احساسوي، یا پاس منزلونه نه احساسوي. په دې چې د یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بله طبقه مخالف خوا حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي، تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی، یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبت دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په ستاسو دی آرام دی. بله ډیر مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی ښارونو کې د کابل په شمول ډیری لوړې ودانۍ جوړې شوې، به شمیره ډیرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او کنه؟
ډیر مننه. ډیر اساسي سوال هم دغه دی، نو دې ته به ښه لکه تفصیل زما لکه تاسو د فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین سي، اول باید د دې خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، اغه د دې خاورې د پټس چې موږ ته بیرین کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکړي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم دی، موږ نشو د تعداد او نوعیت ته انکوزن تعدادونه د سیده چې یو لوخ دی، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایي ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فټي دی، سټریټ فاونډیشن چې هغه د متوسط منزل ته مزنه مثلا شپږ منزله یا اوه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ دی، سنگل فټینګ دی چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله، چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کیږي. تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي، د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، هغه خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري، ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي، خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي، موږ دغه هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان یې نور راغلل، دلته هغه خپل ستانډرډونه ځای په ځای کړل چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینو، بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغه په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي، په دې فرمونونو کې اچو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو، بیا تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاین او. نو تعمیرات د سړي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپله تجربه تاسو وایم. اکثرا دغه 90% یا حتی وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نه شئ پیدا کولای. ډیر کم به پیدا کوي چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا شل منزله وي یا 15 منزله وي، چې تاسو راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویده شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشه مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته وروړل کیږي، هغوی ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانۍ، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، دا ټول امکانات آیا کې په نظر کې نیول شوي دي که نه. کابل کې خود یو ګلګل میری و دغه شل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالې مربوط کیږي، دا د دغه مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام د لنګنځلونه چې کابل کې تطبیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز و چمن خط د دغه نه تیر شوی ده، دغلته باید دوی ټول دغه لنګنځلونه چې جواز ورته ورکوي، چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالې کې ده، ده باید دغه ټول نقشې ویزه کړای وای د ټول بخښنه به د سیاوی ویزه ان پری دی ما ته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای ما ته پلاس راغلی ځکه زه ټکس انجینر یم اکثر یاد ما شاګرد براولم یا به خپل ورسره مخامخ کیدم نو دا به ډیر دردون کوي اوس کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي اوس خو کم لار هم ورته نشته ده او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه یې کړو هم امکانات یې دومره نشته دي اقتصادي به لحاظ موږ ته ډېر ضعیف یو نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې او بله خبره دغه ده چې هلته موږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنترول ساختمان ها چې هغه مسئولیت او د دې ناحیه سره امانګي د ښاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغسې دي دا نواحي او مسئولیت دغه ده چې کله یو تمیز یو ځای کې تطبیقېږي دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې ورو تا نقشه اخیستې شوه وایي نه نو دس یو
بله
یعنی لږ ورو خبره چې وشو یعنی راسته خبره وکړو
بله
دس یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان و چې یعنی باور کوي هېڅ تمیز نه بده چې یعنی پښتانه نوي شوی چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمینه ډېره وه نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو هر چې مخکې هم ما د فلو تلویزیون سره برنامه لرله په همدې غاړه چې چګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت به وروسته لږ مشکلات چې راغی هغې ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکړو یعنی اسمان احمد ته دغه انګیزه ورکولو چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي اوس تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلکو خو دومره معلومات نه لرلی چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي دا باید محاسبه شي خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه اوسي دا کارونه ونشول دومره دقیق فقط یو چا چې باشي ته سپارل او چټنه تر به ورته ګاز کول او چورونه تجربه کړه
ډیره مننه بله یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو وای چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبرې وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزلې خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همدا صفاتې خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي که تاسو په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني
مننه رښتیا مغه سره په دې چې د پرستلار سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده تاسو په هرات کې چې زوم د ګمبدي د ګمبدي خپل په صلاح خښتي داسي سره اوډل کیږي چې مقاومت دي د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دي عموما یو منزله کورونه دي چې ډېری دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړي روغتیا دوی د یا په خو خښتي جوړي یا د عمو خښتي جوړي نو دغه واجنه هغه په سر کې هم په صلاح کاګل دي دومره کانګرس نه دي چې د دې په اصطلاح درن ووتی او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خوا لکه انجینر صاحب چې ول دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې رشتہ ډیر باندې کار سوی او په ستاندارد جوړ شوی دی دا نور خو کابل خار وګری نور ولایت کې واقعا د فساد لامل نقشی هستن ویزیت سو اینه دی
بله جنر سیم نادم خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کولشو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وران دی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مسایی دا مونگ تیه دیر لرو ریگ دیر لرو دا خپلا خاوره چې په خي خي کې وزنی جوړیږي دا د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړي مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي دا ټول مادن دی او عموماً کوشش دی وشي چې د پخو خوختونه استفاده وشي په دې چې په خي خي کې هم په دوبي کې سړه ده او په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت یې ډېر دی په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې در لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همداراز انجینر سید ذبیح الله سادات
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
انجینیر صاحب سادات ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغې ته مونږ وایه وایي پنځه درې کې چې وایه ډېره وي هغې ته مونږ تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغیي ګاډرونه وایو یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغې ته وفل سلب وایي د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو زنه مساجدونه مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاین هم چې وایي ډیر وي هغه لوفل سلاب باندې ډیزاین کوم خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړ پوری دي پوری دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي هغه کې غټي وایي مثلا حدودا د شپږنی او یو مترونه دی راول بیا دغه مشکل پیښوي چې د ګاډر هم کم دیږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه ام تاثیر هم ورباندې دیریږي ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي یعنی فلزي ډیزاین شوی وي فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس مونږ ورته وایي چې قیچي پوش په فلسي کې ورته وایي په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نوی سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغه باندې هم دریږي دغه تاسو به د یو بازي سالونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي همدغه پی وي باندې درېدلی وي خو دا کانکریټ یوازنی ای به دغه ده په دنیا کې چې درون ده او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب مو لوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېریږي ځکه د زلزلې قوه اشتقاق عمومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دغه ده چې وي مسئله کېږي وزن د تعمیر زاد دی یو ضریب د کتلې یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي د هومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېریږي نو ځکه هم دغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي نو خبره دې چې دغه غټ غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي لکه مخکې چې شو ډیزاین شوي نه دي نو دغه انده کې داسې مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن ورته وایو چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زړندېږي د سیلر ډیفلیکشن کې منځ ده چې یو کله کله 15 سانتي یا 8 سانتي د سی منځ د غمنس کې د چات د سره خطا شي دغه سی د پاتیکي نو دغه زه به غکې سره سره ضروري چې د ځنګ حکومت چې چاپای کما پریدم او یو ساختمان چې تقریبا 2000 تمریسي سره ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان وو خضر صدیق سره وینه او په بغشل کال کې به غوري ورته سره یو دولتي وو خو چتونه هم دغه سی ډیفلیکشن کړی نو په دې اړه یعنی ډیر مشکلات دی ورخه کې
بره
چتونو
بله ډیر مننه سلامات اوسئ سادات صاحب
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څو کو د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرشه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه په دې چې تاسو وګورئ داوود خان د وخت زلزله داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله دا تاسو وزیر اکبر خان ساعت تاسو ګورئ ټول دوه منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان نه دی چې دا کرخ ته چمن پوریږي نو پر دې کې کرخ باندې پراته ده موږ په جوړیزي او کارتوګرافي لوي اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی البته موږ نقشې لرو د جیو ډینامیک په نامه یو پروژه چې مخبل دا کار کوي دی یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو ډینامیک جوړ کړی دی چې کچېری دولت وغوړي کولای شي تا کرخ منظم موږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسات با جوړ نشي او په کابل کې په خو مونږه ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنولوژین په نامه یو پروژه و چې مونږه هر شپه میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازګیری کوله او په دې چې دولت تضمین ورکړي دولت یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کم دومره تغیرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښ کړي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سي تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دا علائم د زلزلې یا تغیرات د دمځ کې د قشر پښپینې کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګيري په اساس باندې نو دغه د پاره زبس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید د ستاندرد اداره همیشه د تولید د پیسې د ورګاتی مواد ساختماني مواد به سخت تر کنټرول نه ونیږي چې هغه سیخ ګول دی چې سمند دی چې هلته ورګيږي یا د نن افغانستان کې تولیدیږي با ستاندرد په نظر کې ونیول چې په دې چې هغه انجینر چې دیدان کې ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندرد په حساب کوي دوی خو نه پیږي چې دا سی ریګول مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 13 څو دی ستاندرد کوم دی نه دوی ته معلوم نه دی دا د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې کې جوړیږي بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانو چې جوړ شوی دی ټول سپټیک تاګان لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سی کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه د سپټیک چا دی نه دا ټول فاضلاب دی یو خو ته یو سی برته دی په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برتي استفاده وسی هم د نور مواد نه استفاده وسی هم په استلا د اوبو ذخیره د مزیک لاندې اوبه کم نه شي دا ټول هغه عوامل چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نور مسایل باندې
ډیر مننه انجنیر صاحب نادم انجنیر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته تاسو سپارښتنه څه ده
د زلزلې
په جریان کې او د زلزله مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیمېږي او د زلزله وروسته هم په دې فازو تقسیم هوای شو. نو د زلزله مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټو قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلور قرار مونږ لري، مثلا نو تاسو چې په اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغسې واقعی کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوړن چیان مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یخ صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې په زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې مونږ تاسو سملولی نه یي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیولشي، اوس خو الحمدلله موبایل مونږ تاسو لرو هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې مونږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کوي، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې باندې نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنې د همدغه بیډ یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتر نه هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزله نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل دغه ده چې زلزله په جریان کې مونږ شی وکړو، زلزله په جریان کې چې مونږ اول خو په نورو داسې ستانډردو مملکو کې او ستانډردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزله په وخت کې غش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کولی شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات داسې معیاري مهندسي شوي نه دي اکثرا، نه چې داسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرامه فی متر مربع، 200 کیلوګرامه فی متر مربع باندې ډیزاینېږي، دلاله چې عادي اتاق 300 کیلوګرامه، یعنی دوه چنده دغه همدغه زلزله او دغسې نور مسایل پکې په نظر کې نیول شوي دي. وزن فاین، نو په حد امکان مثلا لفت نه استفاده ونشي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت کې خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه احتراقات ونشي په جریان کې. نو که کله برق ګلیږي لفت هم ورسره ګلیږي، څوک په لفت کې بند پاتې نه شي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا په هر ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکم خو زلزلې په جریان کې دا تعمیر چپه نه شي، خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکړي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانې لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشم په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کړي؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
ډېر ښه پوښتنه وکړه. یو قاعده ده ترنګل تماما، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترنګل تاسو په بوډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترنګل په یعنی مسله په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی هم غورځي د دې میز پر څنګ ولګېږي چې مونږ مسئول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، خو حتماً د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنټ ریزیسټنګ فریم مونږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کېږي، ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې. چارته یعنی ټیکنیکل چلور چې د دې محاسبات غواړي سړی وګوري کوم کټګوري کې ده، خو کابل چې کله مونږ محاسبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې ده. دغه ته باید مکمل تعمیرات د سیخ بندي د لحاظه
دغه سیخونه سره جنگ کیږي د دې مرکزی نه به اسپیشل مومنت کې فرق کوي چې دلته که تفصیل ورته خلک کیږي نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستاندرد ډیزاین شوی وي سره کوي چې زلزله په وخت کې چې هغه مرتفع منازل کې وي همه هلته تم شي څه مشکل نشته خو که تعمیرات د ستاندرد ډیزاین شوی نه خو اصل کوي چې دا مشکل څه چې مثلا دغه ونړیږي یا مثلا ګارډر کراکی کی یا دغه یو بل جالب خبره دغه ده چې میتاسو دغه عادي ځان کې کلیدلې د یو لارګي چې عمود د سپورته یونی شو چې د سپور خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا د تعمیر هغه کې مسټ کې د زلزلې انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه بیا د زلزلې په موثبات کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي ده دغه مرکز سکن د دې مثلا کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل موثبات دي هغه دی
بله
ډریفت موثبه مونږ ته وایي چې انجینری کې نو
خبره مې ته غوښتل تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندي څوک پات شي نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نورې خوې ول بشي او کنج روغ پات شي
بله خو کنج دغه یو ځای دی موږ ته ټول پیږو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دوو ګارډرو یو پای نه ده دکه هغه کنج مقوی زنده دی فهمید او دغه وسطی فضاوی چې دی مثلا د ګارډر د خېټه لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې مونږ کله قرار نیسه احتمالا که د دې غذای نه کراک وکړي موږ صدمه را رسیدي یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي مونږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته دشي زیات کا ورکوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي نو بهتره همدغه ده چې هغه کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په مونږ باندې راوځي
بله او بل ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلې ک زلزله ډېر راسي سړی وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سر چې څه ولګيږي نو بهتره هم ده چې مثلا د ناست د
نیمه ناست وي بله
او نیمه ناست وي چې کله چې څه پاس کې چې زلزله نور ودرېد همدغه کوټه دی مثلا خپل اپارټمنټ دی وتړي او کته دې ستاسو شي
ډېره زیاته مننه پرونی وخت هم پای ته رسیدلې دی له محترم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس سید زبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان زیر دا شد او مد او کیسا زمادا چه سر سری دا خار کی روان قاتل خبر کئی چه زندگی دا خار کی روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان زڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان در سخت لم در تمی وانا قتل وام بخا در سخت لم درتا میوانا کتلوا میں باکا غگ دے نشم درتا می دیر و جڑلوا میں باکا غگ دے نشم درتا می دیر و جڑلوا میں باکا درد نند بیا شیر تپنا را وڑے هارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وڑے جڑان دت